السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د بوجي اسمبلی 11 د سپتمبر 2مه. پیل له خبرونو کیږي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
حساب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تېر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هین چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. پروستوي کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب د اصل کې د چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شایي د سپتمبر تر 3مې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره، او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې اوسات خبرونه په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشر په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه شوي وای یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عرب امارات یا نور هیوادونو کې دي. سران ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبي پیښو په هکله د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټ اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د 6,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې 3 میلیونه ډیری برېښنایي تذکرې ویشلي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشره پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپل یې وکړي، خو د پوینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سوی وای چې نه دي سوی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېل سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیس په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبري کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
لبه د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کورټ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې ټول مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کورټ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولای شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کورټ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولای شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولای شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت سویری خپل قضیه مخته بوجي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو داده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد اغم بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله آرس کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تقویم بل مسله تر ټولو دا شي دا محاکم د ملګری ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیل هیوادونو تحصیل لاندې دي د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرټریات ال د پروسیکیوټر یا څانوالان چې دی بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیل هیوادونو هویتونه دي بیلابیل هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي نو دغه ټول مسایل د دې بایسوی دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشټوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې بایسوی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه یالته بسندغه شي ګونګي او چپی پرتی دي
اوس خود ساينسي پرمختګ په مرسته ځینی چاري اسانه سوي دي دغه نړیواله محکمه د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولای شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته څو ډالر قضیان ته لیږل یا ستول شي چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هک کې ده د پوسټخانه د لارې ستول او بل هم برېښنا لیک تلارې چې عموما د په دوه ژبو کې انګلیزي او اسپانوي کې قضیه مني د ترڅنګ آی سی سی د بیلابیل هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو د پاره ځنګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري یو ټیم د سیکرټریټ او مشر لري قضیه حمل ته ځي او د قضیه بیا د دې درځونه او د سیرنه ورسره کې فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې د قضیه یعنی هغه جرمونه هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي چې قضیه د هغه جرمونو پرنا کې وي د هغه ماده پرنا کې وي نو بیا هغه محکمه ته مخ کې وړاندې کیږي سرولانو لخوا دا هغه طریقه ده لکه په دمرغه عموما د قضیه دغه شي پر تیوي ځنګړي توګه دغه شي وادونه لکه د افغانستان د افغانستان په تم د نورو ډیر غریب هیوادونو قضیه هم لا هم مسالته پر تیوي ما خپل دوه میاشتې وړاندې دوی درې قضیه د سب کړی دي چې وسم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کی هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څومره جنایتونه شوی په افغانستان کې سقوط په محل چې مسؤلیتونه څو جنایتونه رامنځته په ځنګړي توګه سقوط او ورسته په دایو کال کې څومره جنایتونه شوی دي چې د روم د سټیټ پرنا کې هغه ته مور جنایت ویل شو لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه د دې چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمه کې قضیه ثبت کړئ لکن لبا د مغله کوم مخکې چې دونه پر د نافذ ځخ قوی نشټواله او یو څه بې پروايي د دې باندې سوي چې قضیه ته پرتی وي
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو لا آزادی رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري
ملګری ملتونه وایي چې ورستیو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان زیانمن کړي په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولې دی سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولې دی اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي
د طالبانو حکومت وایي ورستیو دوه طبيعي پیښو سباندې یو نیم زر تنه مړ کړي او افغانستان ته د سباندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولې دی د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څباندې یو له کله زر افغانان زیانمن کړي دي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتي دي د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځه زیان په ختیځ ولایتونو کې پېښ شوی دی د اوچا د راپور لمخې سیلونو څوارلس زره کورونه یو سلو یو شپېته ښوونځي اووه کلینیکونه یو پنځوس د اوبو څښلو مخزنونه څلور اتیا زره پنځه سوه هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې اووه زره پنځه سوه څاروي له منځه وړي دي په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه د طالبانو د بندنوی چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د ورستۍ طبيعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبيعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو 15242 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو اتل زره کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلی او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نو ما شمه قانون بانکداري نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه فنان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو درا پورونو لړیتا دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وای تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنۍ مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24 میلیونه او 4 لک افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس وسلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنۍ مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اگست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همدارس د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوي دي. روسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم الله چې سیل ورڅخه هرڅه وړي وایي
خو تاسو ګورې د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړه تلک کټونو بسترو پورې وړه زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښته چې موږ ته د سرفنه زیر راکې.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیایي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی دا څرګندونی د ازادي اروپا ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان
راب برشنسکی د ازادي رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټول هغه شمنو ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونه کې کړې وي. خغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړې یا ور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جبنه ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړوي او کپنورو مسایلو کوي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا ل افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلې او خزي په ډیرو ادارو کې ل کار کولو منع شوې دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېد.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 8 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یو غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونه وکړې. نور حال په دې راپور کې
د دوی سرستون ز شریکو چې څه شي مشکل دي چې تذکرې د عام خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو د چې په خبره شاو خو دونی میاستې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره بریښنایي تذکرو ته بایومټریک کړای، خلای هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نو غړي د زینو احساسیتونو د عمل پر راپور کې نو مخکسل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دوی وايي چې هلته سیستم کې تر پښپاش لکه یو لکه تذکرې ته او هغه یواز د وی آی فی کسان د فاره دي. خاصه خوروسته تاریخ باندې چې بایومټریک سوي د ماغو دراغلي نو نفیټو تاسې یو مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي موري سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي.
بس دغه تذکرو ته پروت یم او کارونه روزګارونه ټول را نم داسې پاتې پاکستان کې. مور مې والله ډېره سخته نه جوړه ده، وایم چې هغه بوزم نو دغه تذکرې ته یم چې څه طریقې باندې د پاسپورټونه م واخلو.
عام خلکو داسې مهال ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایه ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنجشنبه په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلنو خدماتو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو له لوري د 2,100,000 کسانو د نوملیکنې پروسه تر سره شوې چې تر بایومټریک وروسته تذکرې پریویشل شوې دي.
اسلامي امارات لراتک سره سم 2,000,000 له کوټه او 1,000 الکترونیکي تذکرې پیش کېدل چې په دې سره د یو په کچه ټول 13.2 الکترونیکي تذکرې
اصلي مراحل او سلسله دي.
خود دې ادارې چارواکي دا هم نه چې په دې ورستیو کې دغه پروسه په څه سوي ده. دوی وايي دا مهال د برېښنايي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکی ستونزې موجود دي چې له هواده بهر ترمیمیږي. همدارنګه په خبرې د تذکرو کارتونه هم ختم شوی چې تمه راتلونکو نه له بهر هواته لومړنۍ محموله راورسیږي. په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پایل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمي وګرځول شو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونی یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته اوس پرل سو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د بارانی اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته اوس پرل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسد الله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیون افغانۍ دی. دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمين کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د زمکه لاندې اوبه راپورته کوي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهم عمراني پروژه په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو لعملي نس عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو خو هغه د شنه د شمج هیڅ نس کولای یعنی هغه د امکانات چې موږ غواړو هغه نس کولای.
د کندهار وسیدونکو چې وچکالي زپلي د بارني او بو د مهار لپاره د نور ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې چې وس وچې هغه به بر پیدا کې وبو بزیات سی وبو راپورته کې دا برمه د سلابونو د بسل بسل پیسې ده کې 15 پیسې د سلابونو مخنیسي دا کومه سم دا غشتنه ده چې دی باید سو کې چې دا بند بیا تر دا غو مکمل جوړ کې دا سنور بندونه هم جوړ کې په کندهار کې
سلاب مخنیوي کې یو د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د بارني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د چشاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې هیله سرپه نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدی له سلو نه هم هغې خواته ده نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15000 کېدلې دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه باندې یعنې 6000 روپۍ لکه قرضې صاحب سره کولې دومره بن یو کار ته وسي او داسې پیغام خود شکل دغه امرجنسی د پنشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و اول واری خارجی معاینه که تمام معاینات تکمیل شو و عکس را تا داخلی داخل که نوشته کرد که یا عکس رنگ را ولی په 4-5 روپی می عکس کابل که واخسته پرون چه ویشتم دا آگست رو ورغلو خارجی نو آقا معذف داکتر جراحی که چه مشکل مشکل دا گرده و آلت بیاد تماماً
دویم ځلی معاینه دوی وکړه، بیا یې عکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه قطع وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا دفتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلی لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کراش وه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420. دوه سو یو. شمیره بیا تکراروم 00420211420201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستوي کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتبا دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وجزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پر اسمن په دې وردو کلو کې مشتاسو یو ګن شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په بابو را لېجلی و او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په باب معلومات را کړی وو خبره کړی دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپل پیدا شوی خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړی دي چې زموږ هم د ډیر خوشحالي او تشویق سبب ګرځېدلې دي. لکه څنګه چې په دغه تیر ونی کې زموږ یو اوریدونکي ګران رور سید بسم الله خان مشته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډیر خوشاله شو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورکسوي خپلوان او دوستان هم هرڅه ژر پیدا شي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ درن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هلی طاهر شان تا ته او د ازادي رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي 0-58-15-1-3-8. یعنی 0-8-2-15-1-3-8-1. یعنی 0-58-15-1-3-8-1. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره 0-9-0-7-8-1-8. طاهر روشان متانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، تجھے ہلا کی جوڑ رو خوش خوش اعلی بیا اے روشن صاحب. السلام علیکم، تاسو دوه رکتو ځان ټول دوستانه سلام نه کوم. محمد جاس افغانیم لکندهار څخه. زموږ د دوست د اخري د احمد نامه دی، د څو کار دی د لمن څخه راغلی دی کندهار ته. او که د ار چا دوست دی داره وکي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفون شمیر را لیکو نیسی 0-0-0-3-2-0-2-3-8. شمیر زل بیا هم 0-3-0-2-3-8. بلې سالات شمیره 0-8-1-1-4-4-9-5-2.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو هلک دی چې نوم یې نور احمد یادی یم، دا دوې میاشتې کېږي چې راغلی دی او وایي زه د کونړ یم. کندهار مسلمان ورور یې، نو پر دغه شمېره دې زموږ سره د مهربانۍ له مخې اړیکه ونیسي. رسالات میرا اور تمام 0-8-0-0-5-5-9-5 افغانستان میرا 0-0-8-2-5